فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
با روز هفتم خوش آمدید. اختلاف میان رهبران طالبان در این هفته سرخط خبرهای افغانستان بود. سفرهای برخی از رهبران طالبان و استعفای بعضی از دولت مردان این گروه محور بحث. البته مقامات طالبان این اخبار را تکذیب کردند. سیاست‌های خارجی دولت ترامپ در آمریکا و برخورد با مهاجران غیرقانونی در این کشور از جمله سرخط‌های خبرهای جهان. به این موارد و چند خبر دیگر در این برنامه می‌پردازم. همراه من باشید. نشست مخالفان طالبان در ویانا، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید طرحی را برای آینده افغانستان تدوین کرده است.
پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم. دائره ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
تغییر سیاست جرمنی در قبال پناهجویان افغان، برخی از رسانه‌های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است.
اولین بازی کرکت افغانستان در جام قهرمانان،
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده
و نگرانی ها از نادیده گرفتن حقوق بشری در انتقال پناهجویان غیر قانونی از آمریکا. باز هم خوش آمدید. من صدیه تجلی هستم. نشست ویانا برای 2 روز با حضور چهره های مخالف طالبان در این هفته برگزار شد. شرکت کنندگان چهره های مخالف طالبان در این نشست میگویند که روی مبارزه با حکومت طالبان از هر راه ممکن و ایجاد اجماع ملی توافق صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات این طرح را ارائه نکرده است.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کند. نمایندگی از قندهار نمی کند. چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است. فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر فارس‌زبان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه‌ای که مردم با یک دیده بسیار بلند به او میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیدت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دائره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
یاسین ضیا یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست، رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی، میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه، بلکه به گفته او مخالف تمام گروه‌های تروریستی هستند.
ضمن تقویه کردن عملاتی که در اروپا واقع شده و در کشورها همسایه واقع میشه، این خدمتتون باز برسانم که بحث مسئله مهاجر دو تا موضوع داره. یک موضوع ازی که از پیگیر طالب و از گیر گشنگی ملت فرار داره. در بین ازی پس اینمی سازمان تروریستی که نامش طالب است نفرها رو داخل میکنه و اونا را انتقال میکنن تا به اروپا، باز ایجا دیگه درد سر به مردم خلق میکنه، تروریست آدم هم میزند، مهاجر که از ترس تروریست گرفته او دیپورت میشه، پس دوباره بر مجرم تاویل داده میشه. چون حکومت کمونیست، حکومت تروریسم است، حکومت است که توسط خود آدم های بد داره میشه. به او اساس چنین چیزی به نام مبارزه علیه تروریسم یا مبارزه علیه داعش وجود نداره. اگر مبارزه علیه داعش و تروریسم وجود داره، این توسط ما و شما صورت گرفته، صورت میگیره و روایت قوی هم داریم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او روز سه‌شنبه 18 فوریه در صحبت‌ها با برخی رسانه‌های داخلی این نشست را ناکام خواند و از شرکت کنندگان آن خواست تا به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طلبان و توطئه‌گران خواند، گفت که چنین نشست‌های تکراری و بی‌فایده است. برخی از اشتراک کنندگان در نشست های قبلی پروسه ویانا و شمول شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و شوپیه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ با دلیل عدم موافقت با اصول و اهداف این نشست از اشتراک در پنجمین نشست این پروسه خودداری کردند. روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این 4 نشست را برگزار کرده که به میزبانی انستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شده است. من خانم نگارا میرداد از اشتراک کنندگان این نشست را با خود دارم. خانم میرداد خوش آمدید. خب آقای احمد مسعود گفته که طرحی را برای آینده افغانستان در نظر دارد. در مورد این طرح چی میدانید؟
خب طرح هست که تمام اشتراک کننده های کنفرانس ویانا سر از او کار کردن، مخصوصا کمیتایی که در نشست های گذشته کنفرانس ویانا ایجاد شده. او طرح چشم‌انداز سیاسی افغانستان، روابطش با منطقه و جهان، اما چارچوب اقتصادی افغانستان و حقوق بشر به طور بسیار واضح و روشن رونمایی کرده و بدون شک یک طرح کامل نیست، نیاز داره که انکشاف پیدا کنه. به همی اساس یک کمیسون در دور پنجم از این نشست ایجاد شده که در مسیر انکشاف دادن از این طرح و همچنان در همه شمول کردن از این کنفرانس تلاش کنن و برای نشست بعدی آمادگی بگیرن.
خب خانم میدار، چندین چهره برجسته مخالف طالبان که در نشست‌های قبلی ویانا حضور داشتند در نشست اخیر حاضر نشدند و دلیلشون گفتند که با بعضی از اصول موافق نیستند. آیا فکر میکنین که مخالفت‌ها در میان رهبران مخالف طالبان در بیرون از افغانستان، بخصوص کسایی که در نشست ویانا حاضر میشدند، رخ نکرده؟
خب من فکر میکنم آنچه که در آجندا و آنچه که در طرحی که برای نقشه رایی که برای آینده افغانستان ترسیم شده، هر کسی که برای افغانستان آزاد و برای افغانستان مردم سالار و حاکمیت قانون فکر کنه خودش در اونجا میبینه. من فکر نمی کنم که به خاطر آجندا بوده باشه اختلافات. خب بدون شک اختلافات همواره در نشست ها بوده و بر ما بسیار مهم است که یک پروسه یا یک زمینه گفتگو که مردم افغانستان دور هم جمع کنن تا اینا صحبت کنن، این مهم است که من فکر میکنم کنفرانس ویانا در همون مسیر در حرکت است و میتونه در آینده خب انتقاداتی که درش موجود است با او بپردازه و در یک مسیری که به پروسه سیاسی تبدیل شده که فعلا هم شده پنجمین دورش برگزار کرده در اون مسیر حرکت کنه.
در اخیر میخوایم بپرسم که نتیجه گیری در این نشست چی بود و چی شد؟
خب نتیجه از این کنفرانس، ما فکر میکنم که یک کنفرانس که فضایش بسیار یک فضای متشنج نبود، یک فضای صمیمیت و اتحادش ما میدیدیم در داخل کنفرانس و همچنان دو تا دستاورد، یکی خیلی طرح رو نمایی کردن و دوم هم یک کمیسون در اونجا تشکیل شد به خاطر از اینکه برای عملی ساختن خود از این طرح و همچنان آمادگی برای نشست پنجم و بیشتر فراگیر ساختن نشست ویانا کار کنند. این از دستاوردهایی بود که کنفرانس پنجم ویانا داشت.
اختلافات میان رهبری طالبان این هفته زیاد بود، اما تلاش طالبان برای پنهان کردن آن بیشتر. برخی از مقامات ارشد حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه افغانستان را ترک کردند. عوامل اصلی این اختلاف ها محدودیت های تحصیل دختران و انحصار قدرت پنداشته می شود. اما ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که هفته گذشته از کابل به دوحه سفر کرده بود و از جمله مقام های طالبان به شمار می رفت که گفته می شد به دلیل اختلافات با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه
ناراضی شده است، روز پنجشنبه در کابل ظاهر شد و در مراسم افتتاح چند پروژه عزیزی گروپ شرکت کرد. او اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرد و رسانه ها را به دلیل انتشار چنین گزارش های مخرس خواند. در همین حال ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و یکی دیگر از رهبران طالبان که گفته میشه اختلاف با رهبری دارد، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخش های جدید شفاخانه سردار محمد داود خان سخنرانی کرد و از جهان خواست که در چارچوب حفظ منافع اسلامی و ملی با افغانستان تعامل و زندگی مشترک داشته باشد. او هرچند گزارش‌ها در مورد اختلافات میان رهبران طالبان را به طور سریع رد نکرد، اما برای حل مشکلات بر صبر و تحمل تاکید کرد. اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان که حدود یک ماه پیش از کابل به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی سفر کرده بود، نه خودش و نه منابع نزدیک او در مورد گزارش‌هایی که میگویند اختلاف او با ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان افزایش یافته است هیچ نظری ندادند. برخی از مقامات طالبان به روز پنجشنبه در کابل پس از نشر گزارش‌های ظاهر شدند و صحبت کردند که در آن گفته شده بود که به دلیل تصمیمات رهبر این گروه و ویژه در مورد جلوگیری از آموزش دختران، بیشتر وزرای کابینه طالبان ناراضی هستند و برخی حتی استعفا دادند که پذیرفته نشد. ناامیدی برخی از مقامات طالبان از رهبر خود زمانی بیشتر و علنی شد که ملا هبت الله خانزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکسی معاون سیاسی وزارت امور خارجه را صادر کرد.
مونږ له مشرانو نه د امارت له مشرانو نه دا تقاضا ده چې د علم دروازه باید خلاص دي. د هیڅ بهانه او هیڅ نستان نه بوي او نه به کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله دروازه د علم د نرو د کوز په مخ باندې خلاص دي. نیم علم لبی بی عیشه را در آنها را نقل سوا نن موگه پتلوک بلو نفوسی که شن ملو نصر بی عدالتی کو آیا موگه دی قیمت پر روز دغس راپورت نسو تی طول بفلجیو طول حقوق در تلف کردیم.
استانکزی که با کمک دیگر اعضای کابینه طالبان به صورت پنهانی از کشور خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی زندگی میکرد. رهبران طالبان سعی دارند که گزارش‌های مربوط به اختلاف داخلی خود را رد کنند، اما سکوت سراج الدین حقانی، اظهارات محتاطانه ملا یعقوب و غیبت شدن طولانی شیر محمد عباس استانکزی سوالاتی را به وجود می‌آورد که آیا این اختلافات واقعاً تنها تبلیغات است یا واقعاً در سطوح بالای طالبان اختلافات هر روز عمیق‌تر می‌شود. من امید راشد کوهستانی دیپلمات پیشین را با خود دارم. آقای کوهستانی خوش آمدید. دلیل اختلافات میان طالبان را شما در چی میدانید؟
تشکر. ببینین گروه های شورشی تا وقتی که شورش میکنن همیشه میتونن که هم منسجم عمل کنن و هم دیده شون و هم تبارز کنن، به خاطر که اینا میتونن حکومت ها را به چالش بکشانند، و ولی وقتی که این گروه شورشی بیا در قدرت و در حکومت داری کار شورشگری نیست. حکومت داری کار آدم های مسلکی است که برای حکومت داری تعلیم و تحصیل میکنند. اینا وقتی گروه شورشی مثل طالب میاد در حکومت، اینا بر سر مسائل زیاد ممکن است که در اختلاف برند، از بحث ثروت و قدرت گرفته تا بحث منفعت. اما از این میتونه که دلایل باشه که اینا بر بین هم به جان هم بیفتند، به خاطر که تا وقتی که شما بیرون از حکومت به عنوان گروه شورشی عمل میکنین بسیار ساده است که تبارز کنین، عمل کرد داشته باشین، در یک کنجی از کشور اگه یک طرق مرمیان فایر میکنین شما موفق هستین. اما وقتی که شما میاین با بیسوادی کامل، با برداشتای عصر حجر میخواین حکومت داری بکنین، این وقت است که شما با اختلافات بیش از حد روبرو میشین. آله در مورد طالبا، خب ظاهرا فرمانهای پیاپی دکتاتور معابانه ملا هیبت الله که حالا واضح هم نیست که وجود داره یا نداره و عنوان رهبر از اینا، باعث میشه که برای دیگرهایی که دری شورشگری همراه سایر طالبا یک جا بودن قابل قبول نباشه. مثلا شما اعتراضای استانکزی شاید بودید، شما اعتراضای حقانی شاید بودید، شما مرگ حقانی که کاکای سراج باشه شاید بودید، و اینا گفته میشه که به تداوم همین اختلافات بود و حال وزیر عدلیش شاید هستین. طبیعتا وقتی که چنین حالات واقع میشه افراد در فکر منفعت خود می درآیند. مثلا آل استانگزایی که شما در جلسه مسکو داشتین به نمایندگی از طالب دفاع میکرد، دیگه او استانگزای امروز نداره، به خاطر از اینکه استانگزای دیگه فکرش او شورشگری نیست، امروز فکرش فکر حکومت داری است، فکر منفعت و ثروت و جایگاه های حکومتی است، به این خاطر اختلافات بینشان به وجود میاد.
خب آقای کویسونی، فشار اقتصادی بالای طالبان چقدر ممکن است کاهش اختلافات را میان اعضای برجسته این گروه افزوده باشد؟
خب قسمی که من در اول صحبت خودم گفتم که وقت گروه شورشی میاین حکومت را میگیرن و در اداره منتصب میشن، اینجا بحث روی قدرت و ثروت و اختلاف بر سر قدرت و ثروت همیشه موجود میباشه و در این شک نیست که در بین طالبا به خاطر تقسیم قدرت اختلاف همیشه بوده، اما اینا تانستن تا یک جای را اختلاف مدیریت کنن، اما آل دیگه این اختلاف از مدیریتشان داره روز به روز بیرون میشه. یک مسئله دیگه هم هست که وقتی که یک گروه شورشی یک دشمن داره، اینا خوبتر میتونن که با دشمن خود منسجم باشن و علی دشمن خود عمل کنن، اما وقتی که اینا میان در حکومت داری شامل میشن و هنوز یک دشمن بسیار قدرتمند را در مقابل خود نمی داشته باشند که دلیل انسجامشان باشه در مقابل دشمن، این وقت است که اینا به اختلافات درونی می گراید و یا اختلافات درونی در بینشان زیاد می شه، به خاطر که همیشه یک مقوله است که این دشمن است که شما را متحد می سازه، ولی وقتی که دشمن قدرتمند نمی داشته باشین شما درون احتمال پاشیدنتان می رود و امروزه این اختلافات در درون طالب بسیار زیاد شده و بسیار محتمل است.
در حالی که شماری از افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند میگویند که حوادث خشونتبار اخیر در آن کشور بر پرونده های آنان تاثیر منفی گذاشته است، برخی از رسانه های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
متاسفانه که سیاست های سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان مهاجر افغان اوضاع را برای مهاجران دچار دیگرگونی و سردرگمی کرده و قسمی که ما در خبرنامه دیدیم، 18,000 مهاجر افغان در دو ماه گذشته از شهر اسلام آباد و راولپندی که به صورت اجباری و یا که هم خودشان برگشت کردند، از سوی دیگر هم سفارت افغانستان بار دیگر از برخورد نامناسبی پاکستان با مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و همونطور که گفته میشه وزارت خارجه پاکستان میخواهد که تمام مهاجرین از چند شهر بزرگ از پاکستان یعنی به صورت کلی اخراج بکنه و همونطور که گفته میشه که وی تصمیم از سوی وزارت خارجه پاکستان نهایی است و شما میبینید که بسیاری از این مهاجرین سالها میشه که در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و با بازگشت ناگهانی آنها بدون برنامه ریزی و فشار مضاعفی بر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان یعنی وارد میشه، به خاطر که ما مهاجرینی که داریم در چند سال گذشته اینا در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و مهاجرینی هم داریم که بعد از تحولات اخیر اینا به پاکستان مهاجر شدن و زمانی که این مهاجرین بارگشت داده میشه یا برگشت میکنن، اینا همراه خود پولی ندارن، اینا جایی برای رفتن و بودواش ندارن و اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک های اولیه دارن، نیاز به سرپناه دارن. در غیر این صورت این مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
روزنامه جرمنی ولتم زونتاک و تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش داده که قرار بود در این هفته و هفته آینده صدها افغانی که از طریق برنامه‌های مختلف جرمنی ویزا گرفته بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی منتقل شوند، اما روزنامه معلومات موثق در مورد شمار دقیق این افغان‌ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر هزاران خبرنگار، فعال مدنی و حقوق بشر و کسانی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان در بخش‌های مختلف با جرمن‌ها کار کرده بودند هنوز هم در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند. وزارت خارجه جرمنی در پاسخ به سوالات روزنامه جرمنی ولتم زونتاک علت این اقدام را مسائل فنی روند انتقال عنوان کرد، اما برخی از منابع دیپلماتیک و روزنامه گفتند که ممکن است این یک مانور انتخاباتی باشد. در حال حاضر جرمنی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. بر اساس معلومات روزنامه ولتنزون تاک جرمنی از سال 2021 تا اکنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور منتقل کرده است که هنوز هم 3000 واجد شرایط منتظر روند انتقالشان هستند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که یک شهروند افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه با یک موتر به تظاهرات اتحادیه کارگران در مونشن جرمنی رانندگی کرد و 39 نفر را زخمی کرد. من آرش شهیدپور استاد پیشین دانشگاه در افغانستان که فعلا مقیم در جرمنی است را با خود دارم. آقای شهیدپور خوش آمدید. وضعیت مهاجران افغان البته فعلا در آلمان چگونه است؟
درود میر خدمت شما، آرزوی صحت سلامتی شما را دارم و یک سلام ویژه خدمت همه شنونده ها و بیننده برنامه. متاسفانه وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است و دلیل این ناخوبی هم متاسفانه شهروندان افغانستان هستند که باعث شدن و نحو تنش‌های اجتماعی را در جامعه که مهاجر هستند و پناهنده هستند ایجاد بکنند و این تقابل فرهنگی و تنش‌هایی که ایجاد شده متاسفانه یک تعداد از انسان‌هایی که حس می‌کنند در جامعه هستند و ارتباط دارند با جامعه آلمان شدیداً برایشان دردآور و رنج‌آور است.
این تحولات چی تأثیر روی انتخابات جرمنی خواهد گذاشت و همینطور روی آینده مهاجران؟
ما قدمتاً کوتاه میخواییم به این شمای پاسخ داشته باشم که بحث تاریخچه مهاجرت و مهاجر ستیزی دامن بسیار طولانی داره، یعنی از زمان امپراتوری روم 1871 یک مرحلهش تا 1981 شما میبینید ملیگرایی در آلمان شکل میگیره. اساس مهاجر ستیزی و حب الوطن از اونجا آغاز میشه و بعد دوره نازی ها به اوجش میرسه، ما او رو نمیخواییم یاد بکنیم. پس دوره پس از جنگ جهانی دوم که مهاجرین آلمان شرقی مهاجری از چی آوردن؟ با معذرت، آلمان غربی مهاجری از یونان، از ترکیه، از ایتالیا آوردن به عنوان مهاجرای مهمان که در آبادی کشور سهم بگیرن. سرانجام اونها که نرفتن به نوع تقابل فرهنگی ایجاد شد، این ریشه از اونجا میتونه داشته باشه. بحران مهاجرت از این احزابی که شما یاد کردین و انتخابات پس از بحران مهاجرت 2015 اوج میگیره. 2015 در حدود 1.5 میلیون مهاجر از عراق و سوریه و افغانستان وارد جامعه آلمان میشه. مطمئنن که این 1.5 میلیون ارزش های فرهنگی جامعه را رعایت نکردن و تقابل فرهنگی ایجاد کردن. متاسفانه در نهایت گپ به جایی رسیده که با کیس هایی که پیشتر یاد کردم و قضیه هایی که پیشتر یاد کردم، حزب راستگرای افراطی آلمان AfD در حقیقت آمده با چیزی کم 30% از نظرسنجی ها نشان میده که محبوبیت در میان جامعه آلمان داره. یعنی چگونه شده که از یک فاصله بسیار کوتاهی که این به وجود آمده در فاصله حالا 13-14 سال از تشکیل این حزب و نهادهایی که متاسفانه مخالف مهاجر هستند، 1% حقشان هم میتونن که مخالفت باید بکنن. نباید همه چیز ما یک طرف از طرف جامعه مهاجر ببینیم. حق دارن اونها که سیاستشان داشته باشن در کشورشان، در سرزمینشان، در خاکشان.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه 21 فوریه با تیم ملی آفریقای جنوبی رقابت دارد. این بازی نخستین مسابقه افغانستان در جام چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان کرکت است. افغانستان در گروه بی جام قهرمانان کرکت با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در دو کشور پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می شود، زیرا بازیکنان هندی نخواستند با پاکستان سفر کنند. البته پیشتر یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و به شدت حقوق زنان و دختران را پامال کرده است.
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده، آمدن سی قلاتل، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، و باید دیده شود که بالاخره آیا سی قلاتل فرصت خواهد یافت که در جمع 11 بازیکن باشد یا خیر، و آیا افغانستان با تمرکز بیشتر روی بیجنگ وارد بازی می شوند، بیمانه که آیا سی قلاتل را همچنان اضافه می کنند، یا اگر در مجموع همچنان ببینیم عظمت الله و مرزای بازیکن سال از طرف شورای جهانی کرکت در بازی های یک روزه شناخته شد که ای همچنان یک مورال قوی برای بازیکن چون عظمت الله و مرزای میده و در مقابل افریقای جنوبی او درخشش فوق العاده خوبتر داشته، دیگه در مجموع اگر ببینیم گلبدین نایب به همین شکل در بازی های 20 اوره آیل تی 20 خوب درخشید، به ایمانه که یک مومنتم و فامی خوب با خود داره، و راشد خان در سطح جهان بالاخره چهره شناخته شده هست و ضرورت به این ندارد که راجع به او ما شما صحبت بکنیم، در فیلدینگ، در بالینگ و همچنان در بیتنگ میتونن که فوق العاده خوب باشد. محمد نبی ساخل که هنوز هم برای افغانستان در بازی های یک روزه هست و بازی میکنه، میتونه که با بالنگ خود نیز قوت افزوده به خاطر تیم افغانستان باشن. سوال همینجا هست که چون علامت غزنفر نیست و همچنان مجیب زدران به خاطر که هنوز هم صحتیاب نشده کاملا، آیا با توپ نو افغانستان با محمد نبی آغاز خواهد کرد و یا عظمت الله و مرزای آغاز خواهد کرد و یا اینا یک توپ انداز تیز دیگه چون فرید ملک یا نوید زدران را برالاو از فصل فاروقی نادارن با خود خواهد گرفتن. سوالی است که بالاخره در بازی اول در مقابل افریقای جنوبی ما پاسخ ایران خواهیم دید.
حکومت پاناما میگوید که یک گروه حدود 100 نفری مهاجرانی که در هفته گذشته از ایالات متحده آمریکا به این کشور اخراج شده بودند از یک هتل در پایتخت به منطقه جنگل دارین در جنوب آن کشور انتقال داده شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
جرمنی د شاوخوا 4.5 ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی، زه صفی ولاستان اگزایم او دغه مسله ست خره غلاستویم. په پروگرام کې را سره میلمانه دی ډاکټر وحید وطنیار چې د جرمنی له هایدلبرګ پانتون څخه په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستې هم دارنګ د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی، او اغلی ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمني کې. دواړو ته خره غلاستویم. ښاغلی وطنیار، پایل بل تاسو کو د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل، دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډېره مننه استانکزی صاحب کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دې پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهم فاکتورو سره اغیزمن شوی دی. یو چې د غزه او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ترامپ د واکمنیدونه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خبریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سه
مننه اغلی مموزی، د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی؟
سلامونه استانګزای صاحب، استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد سلیدونکو اوریدونکو چې هر چیرته مونږ ته او مونږ غږ اوري هغه ته سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یو پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه راپیښه سوله، بلکې دا نه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شوله پیښه یې په مانهایم کې وه، چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په ښار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخته پکېدونه دې په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه ناڅه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فیفوري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، اغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه، او جرمني اولنی هیواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و، دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول، او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پناه غوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیرین خدای څخه کار کوي چې دغه دوه ملیونه تاسو وا چې یادونه مې ورته وکړه، دوه دغه اساسي لامینونه دي. یو یعنی ډیر لامینونه شته، خدای دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریخي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو اسوبونکی فاکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره یې دي اړیکې وشي چې هغې دي مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلهذا فاکتورونه ارزښت زیات دی، او دا دوه فاکتورونه چې تاسو وویلې څېړنه همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکتورونه بي سبب.
مننه ښاغلی وطنیار، یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټول ته معلوم ده د شاوخوا څلور نیمو لکو افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوي جرمني چې د اروپا یو سرلاري هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه؟ چې دغه سی پیخي کیږي الا ته کوم ځای ده چې دوی کمزوري دي دغه سی پیخو مخنیوي کې
مستر نکزس بیا شی چې ممکه کوم د ازمات یاد هو تاغه دا چې باید موږ دغه موضوعات لږ جلا وساتو یو دا چې دا یو فردي جرم دی د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیه نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي هغه موږ نه شو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې دغه هیواد پورې اړه نسی هغه ته موږ رجوع کو نو فلهازه دا فردي جرم نه باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته البته آلمان حکومت خود حکومت ولی پر رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډیر هڅې کوي او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په خټوګه په مخه بيسي خو له بده مرغه دغه د پنځدیو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته محل منګ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونو سخه راغلي دي امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خندونه رامست شوي وي چې داسې یو اساسي خندونه ندي چې اوس موږ وایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی
مننه اغلی مموزه تاسو چې کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې لنګدي کار کوي او کډوال لنګدي پیژنې د بند ولایت شورا غړي هم یاست یعنی کار مډیر زیات کډوالو سره مستقیم تاثیر لري دغه ورسته پیخه چې شو اتر دی مخکزینی پیخه چې شو وي د دوی غو مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کې څنګه
څه فکر نکوم دا لکه مخکې چې د زموږ روبل شته داسې خلک دي چې دا مخکې لري کاندیداتونه دا څه پیښې راوستلې هو دا یو شخص کړي دا په ټول افغانانو باندې نه کې موږ باید دواړه خوا وڅېړو چې دغه دیمنشن دغه پیښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسولې ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې بد عمل ته لاس واچاو ته دونه خلک زخمی کړي نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وکړي نو دا یو څه چې تر اوسه لا هیڅ معلوم نه دي دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې نو موږ باید یو وخت باید ونیو چې ولې دغه پیښه دا پیښه چې راوستې صحیح دي چې دا پیښه څه دکې پیښه نه وی یعنی موږ ډېر افغانان موږ ډېر غمجن کړلو الوانانې ډېر په ناهیلا کړل په تا خلک دوی دلته جرمني ته راوستل دي نو دا پیښه چې راوسته دا د پولیس کار ده د سرندوالي کار ده د محکمې کار ده چې دا ولې دغه پیښه راځي دا منشن دا ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی و د دلته کارم کاو رات شوی و خو دا ولې داسې یو ځوان چې د سپورټ کې ډېر پیاوړی و د ځوان د دلته کاو ولې داسې یو له کارته لاس واشه نو دا په ورستو کې باید معلومه شي دا د پولیسو او د محکمه کارته نو چې په وګورو چې دا ولې داس کوي خو په عام خلکو په دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دونه غټه اغیزه ونه لري خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سره موږ باید نور خارج آلمان هم دغه خلک چې دلته دغه زمونږ دا نوې نسل چې دلته پیدا شوی دا لوی سوی دی موږ دلته ډېر افغانان چې لرته مارکی کلی درس وايي تعلیم کوي نو د دې تم باید کتنه وسی او دا باید تر مو په خپل افغانان چې دلته وسیږي ولی داسې پیښه دا باید مو وسیږي
مننه کوم البته لیدونکو دی ویلو د چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روان دي او د خيار خو غوندونو د وخت درسیدو یا د ډیرو څوکې د غټلو احتمالات شته چې ورپ سره د کډوالو پر ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وزکېدو احتمال هم شته مخکې مخکې امدارنګ په نور اروپایي وادونو کې هم ځینې خيار خي غوندونه وخت رسیدلی چې ور سره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار دغه سی پیښې چې په مونشن کې وشولې یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و دغه سی پیښې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغه سی پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغه سی پیښې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغه سی مسایل
زخت زیاد صاحب کشیر منگه داده که ارخ گندون و تاریخ تا و گروه چی پزنگره توگه پا آلمان که چی در رمست شوه ده ابتداعا مثلا ویدیدی در پایخ لخاطر ویدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دایی تکلاره و کلا چی 2013 و 2015 که چی در کردوالی سونزی پا اروپا و پزنگره توگه پا آلمان که چی را اغلی ایدویدی در پایخ اساسی فاکتور امدغه د کډوالی په سیاست باندې ولاړ وو، یعنی هغه کم شای چې کډوالی پورې اړه نیسي په آلمان کې ایدوی دی د پایښت یو لاملی فاکتور وګرځید. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظرم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپل وروستۍ بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې AFD له دې نه ډېره ګټه وچته کړله. دا د درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دې نه AFD مخکې له دې کاندیداتو نه ډېره ګټه وچلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نور د ملک چې فائده ولري، مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې دا، او دوی ته داسې یو زمینه ورته برابره شول او ډېره ښه زمینه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه به د یکشنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي. او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته شي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالمان یې وباسي او دا ژوند یې ورته تریخ کړي.
مننه کوم. لیدونکو یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د AFD ګوند غړي څه وایي، او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري، په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطن څخه باندې 4000 کیلومتره لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار و. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسالته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي، او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه، او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د 23 نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو د موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریي مهاجرینو د ډلې زو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بیلابیل قومونه سره جنګیږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پختنې خې چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغه د جرمني ژبې د اسموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې وروخانه راتلونکي جوړ کړي. هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي. خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راورسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډیر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډیر دقیق دی او لږ وخت ډیر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
داسې شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس مونږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی. لتاسو نه غواړم پوښتم، تاسو مخکې د زینو الیټ یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې آیف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وضع نه شي چې د هغوی ژوند ور سره تریخ شي.
زما دلته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دې لپاره کار کوي، نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر ویرېدل، افغانان ناهیلې سول، نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پیښې دا بدبختي پیښې راپیښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې هم دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بسوی دی. حل لاره داره چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري، یا به تاسې دلته بندي کیږئ یا به مړه کیږئ یا به لیږل کیږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو دپاره، دا د ځوانانو دپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي، دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې مس فایده په دې کې څه نه لیدل کیږي. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې را وسلې اوس نتیجه یې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو، په دې باندې هم کار روان ده. اوس خو کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کیږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي، دا خو داسې معلومیږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي ویل کیږي، خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو تاسې نه کیږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کیږي، ولې ایستل کیږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځانوته ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې، نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانه چې وچ افغانان، خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیست سرنوشته، دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته جن خو دلته هم هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده، افغانان بې حوصلې کیږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت نه ځای موبایل ګر کار دلته په کارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووځي، هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي، د هغه باید سرنوشت معلوم شي، هغه ته باید کار ورکړ شي، ځوانان مصروف شي، داسې خدای مکه چې بیا داسې یو پیښه راونه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو. پاس له کاندیداتو نام دغه زمونږ نظر ته چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو، دغه پیک موږ هم راویښ کړلو، سیاستمداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل، او بدبختانه اوس دغه فاشیستي پارټۍ له دې نه ډېره ګټه واخیستله. نو څنګه کولای شو چې دغه پارټۍ بیرته کمزورې شي، د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري؟
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطنیار، یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دوه کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې به څه ډول وي؟
که چیرې موږ داسې یو فرضیه نه لاړ شو چې د ښي اړخي ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویخ نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري، تقریبا په شپږشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرته له مالټا څخه. نو او د بل اړخه چې وګورو، ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي، نو داسې ماته بریکی کچيري دغه پالیسيان په مخه لاړ شي او ورته محل داسې وقات چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې تر سره شي یا په المان کې تر سره شي نو په ټوله کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دغه نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خاطره هغوی لپاره به ډیر سخت وي، بیا سخت تمام شي.
بله، مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو موږ سره شریک کړ. سلامت اوسئ لیدونکو، له تاسو هم مننه کوم.
در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا دلم، در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا تنم، از بیدلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا تنم، از بیدلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا. که بحر جان من اون خارت برباد. دلم در عاشقی آواره شد آواره برباد. تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره برباد. تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره برباد.